سلام ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زه صفي الله ستان اگزام تاسو د ازادي راډیو د خبري پروګرام ته خراغ لاستو یم وړاندې اورې د کونړ په سرحدي سیمو کې دا څو ورسته ورځې څه تیریږي
دا پرون رئیس صدر د پاکستان د خوانه دا وانونه را روان دي او زمونږ په دې ساحو باندې لګیږي
طالبان وایي چې د پاکستان د هر راکټ ځواب ورکړی دی په دې اړه هم راپور لرو چې دوه ښځینه افغان ډاکترانو په دې وروستیو کې په امریکا او اروپا کې ځینې لاسته راوړنې کړي له هغې ډلې رابعه جلالزی په امریکا کې د ایډز ناروغۍ د مخنیوي د زرقي درملو جوړولو د څیړنیز ټیم غړې ده
څرنګه چې ما کار ورسره کول د دې پریوینشن په برخه کې و چې د څرقه مو کولای شي هغه کسان چې های ریسک دي د ایچ آی وی د مرض دي خو د دې داسې و درمل راوباسي بوجي کمی
او ملګرو ملتونو په خوست کې له سلګونو بیوازلو سره مرستې کړي
ډیره مننه د ملګرو ملتونو د مرستندویو ټولن څخه چې موږ ته په کافي ډول مرسته وکړه
تر هر څه مخکې به پیل په خبرونو کوو اسدالله لودین خبرونه وایي
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی طالبان وایي د پاکستان د توغندیزو بریدونو ځواب ورکړی دی د کرکټ تر 19 کلنو کشرې لوبډالې متحده عربی اماراتو ته په لوی توپیر مات ورکړه او په ایران کې لاس کسان دی وی ترافیکی پیښې له امله وژل شوی دی بشپړ خبرونه د طالبانو د حکومت دفاع وزارت وایي چې پر کوناړې د پاکستان توغندیزو بریدونو ته متقابل ځواب ورکړی دی دغه وزارت وایاند عنایت الله خوارزمی ازادي رادیو ته ویل چې له هغه لوري یو راکټ هم راغلی ویل د لوري هم ځواب ورکړل شوی دی د پوینا طالبان د دې بریدونو په وړاندې به تفاوت نشي پاتې کېدی او دوی ځواب ویونکي دي کوناړ کې له څوره زوره هیڅ ځای خلک وایي چې د پاکستان لخوا توغندي وروشتل کېږي د دوی پټکو همدا پرون هم د توپونو لزګونه مرمۍ پر کوناړ لګیدلې دي په کوناړ د تازه راکټي بریدونو د مرګوب لپاره څه نه دی ویل شوی خو ځایي اوسیدونکو ویلي چې کورونا او د کروندې ځینې برخې ویجاړې شوې دي په افغانستان کې د نفتی موادو سوداګر وایي د دوی د وارداتي توکو پر سر لګول شوی لوړه تعرفه باید راټیټه شي دغه سوداګرو په کابل کې د سوداګرۍ خونې له چارواکو سره وکتل او غوښتنه وکړه چې د اسانتیاو د برابرولو لپاره یې باید مسؤل چارواکي لاس په کار شي دغه سوداګر داسې مهال د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې له چارواکو سره د خپل ستونزو په اړه ګوري چې اوس د افغانستان په ټولو کارونو کې د نفتی موادو بیې له هر بل وخت زیاتې لوړې شوې دي اوس مهال په کابل کې یو کیلو ګاز سل افغانۍ او یو لیتر پټرول په 90 افغانیو پلورل کیږي د افغانستان د کرکټ تر 19 کلنو کشرې لوبډالې په آسیایي جام کې د متحده عربی اماراتو لوبډالې ته په لوی توپیر ماته ورکړه افغانستان په خپل بیټینګ سره سیالي لوبډالې ته د 196 منډو هدف وټاکه خو د اماراتو ټول لوبغاړي په 15 اور کې وسوځیدل او یوازې 45 منډې جوړې کړې له دې سره افغان لوبډالې په 141 منډو بریا خپل کړه چې په دې جام کې لمړنۍ بریا ده د افغانستان تر 19 کلنو کشرې لوبډالې چې پاکستان ته لمړنۍ لوبه بایللې بل سبا له هند سره مخامخ کیږي په ایران کې لاس کسان د ترافیکی پیښې له امله وژل شوی دي د ایران دولتي خبری اژانس ایرنا ویلي پیښه نن سهار سویلیدز خرمشهر ښار کې د ویلارې او ملي بس د ټکر له امله شوې ده ویل شوی چې د بس ځایي کارګر د خوزستان اهواز ښار ته لیږدول محلي رسنۍ ویلي چې د پیښې شاوخوا 15 ټپیان روغتونونو ته رسول شوې دي د ایران سړکونه کله ناکله د دغسې خونړیو ترافیکي پیښو شاهدان وي په کلني ډول 10,000 کسان په ایران کې د ترافیکي پیښو له کبله مړ کیږي د ساګل مریض کال په لومړیو اوو میاشتو کې 8,200 کسان دغه هیواد کې د ترافیکي پیښو له کبله وژل شوې دي په نړۍ کې نن او سبا چې خلک د کرسمس د رخصتیو لپاره سفرونه کوي د کورونا د پیښو د زیاتېدو له امله په زرګونو الوتنې لغوه شوې دي د الوتنو د اطلاعاتو د ویبپاڼې له مخې لږ تر لږه 2,415 پروازونه د کرسمس په شپه لغوه شوې دي او نږدې 10,000 نورې الوتنې ځنډېدلې دي د دغو پروازونو تر څلورمې برخې ډېره یې له متحده ایالاتونو بهر ته یا هم متحده ایالاتونو ته پلان شوی وو د جان هاپکنز پانتون د شمیرو له مخې په متحده ایالاتونو کې په تیر یوې اونۍ کې د کورونا مثبت پیښې 45% زیاتې شوې دي او د امریکا فضائی تحقیقات اداره ناسا او د اروپا فضائی اداره ایسا غواړي چې نن فضا ته یو نوی پرمختللی ټلسکوپ واستوي. د ستور پیژندونکو په باور دا ټلسکوپ به د کائناتو د مطالعې په برخه کې یو انقلاب رامنځته کړي. ټاکل شوی ده چې د جیمز ویب په نوم ټلسکوپ د آریان سپیس توغندي په ذریعه له فرانسې څخه په سیمه ییز وخت د غرمې یوه بجه او شل دقیقې د فضا په لور واستول شي. که چیرته له پلان سره سم فرانسوي توغندی په خپل وخت وتوغول شي، نو په متحده ایالاتو کې دا جوړ ټلسکوپ به چې 6350 کیلوګرامه وزن لري، 26 دقیقې وروسته له توغندي بیل شي او بیا به د نږدې یوې میاشتې په ترڅ کې په فضایي تمځای کې ځای پر ځای شي. پر دې ټلسکوپ 9 میلیارد ډالر لګښت راغلی دی چې د نږدې لسو کلونو په موده کې جوړ شوی دی. تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو خبرونه زموږ په ویبپاڼه کې هم ولولئ. آدرس یې دی azadiradio.com.
خبرونه مول ازادي راډیو اوریدل کولی شئ. دا خبرونه د ازادي راډیو په ویبپاڼه azadiradio.com کې ولولئ. راځو د پروګرام اول مطلب ته. د طالبانو د ملي دفاع وزارت وایي د پاکستان لخوا پر کونړ روان بریدونو ته ځواب ویلی. د دې وزارت د چارواکو له قوله که پاکستاني لوري د توپونو مرمۍ راتوغولي، دوی هم ورته عمل کړی. دا په داسې حال کې ده چې په کونړ وروستیو اونیو کې یو ځل بیا د پاکستان لخوا بریدونو زور اخیستی او یوازې پرون ورځ ډیورنډ کرښې ته پر نږدې ولسوالیو لسګونه د توپونو مرمۍ لګېدلې. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ ته.
په دې ویډیو کې خودل کیږي چې ګنی په کونړ کې د طالبانو ځواکونه د پاکستان لخوا د شویو بریدونو په جواب کې پر هغوی د دیسی توپونو ډزې کوي. دا ویډیو د خبریالانو اړوند په یو ګروپ کې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د ویان عاکف مهاجر لخوا خبره شوې ده. وروستیو اونیو کې پاکستان یو ځل بیا ډیورنډ کرښې ته نږدې د کونړ ولایت پر ځنیو سیمو د توپونو مرمۍ راتوغوي. د سیمې خلک وایي له پرون راهیسې په سرکانو او شلتن ولسوالیو او ځینو نورو سیمو لسګونه د توپونو او هوان مرمۍ راتوغول شوي دي. ظفر الله د کونړ د سرکانو ولسوالۍ اوسیدونکی دی. خپل کور ته نږدې د پاکستان د راکټي بریدونو په اړه وایي
دا پرون رئیس دا د پاکستان د خوانه دا وانونه را روان دي او زمونږ په دې ساحو باندې لګیږي. دو سمدسې وسلې نشته دی چې دا د هماغه خپل نقطې ولولي او بل چې دا مزایل راځي دلته زمونږ کورونه تخریبوي. د دې باید زر تر زره دې غم وخوړل شي.
د سیمې بل اوسیدونکی عالمګل بیا وایي طالبانو هم مقابل بریدونه کړي، خو د پاکستان لخوا د راتوغیدونکو هوانونو او توپونو شمیر زیات دی او خلکو ته مالی او ځاني زیانونه اړولي دي.
طالبانو منګینو چې ډزې کوي، خو داسې موږ ته پته نشه دوه بلته کم ځای نیولي، خو د هغې طرف نه مرمۍ راځي او د خلکو کورونه او مالونو ته زیانونه اړولي دي.
هڅه مو وکړه په کونړ کې له ځایي چارواکو د پاکستان لخوا د شویو بریدونو د مرګ ژوبلې او مالي زیانونو کره معلومات واخلو، خو هیڅ یو چارواکی خبرو کولو ته حاضر نه شو. خو د طالبانو د حکومت د ملي دفاع وزارت بیا وایي دا بریدونه یې بې ځوابه نه دي پرېښي. د دې وزارت د چارواکو له قوله دوی د خپل مسؤلیت بولي چې د پاکستان لخوا د شویو بریدونو پر وړاندې عکس العمل وښيي. طالبانو د ملي دفاع وزارت ویان عنایت الله خوارزمی
کله هغه لوري او راکټ هم راغلی وي، له دې لوري هم ځواب ورکړل شوی. مطلب دا چې موږ بې تفاوت نه شو پاتې کېدلی، ځواب ورکوونکي یو او ځواب ورکوو.
په ننګرهار او کونړ کې پر ډیورنډ کرښه د دواړو خواو ترمنځ د دې نازک وضعیت پر مهال پرون د طالبانو د حکومت د ملي دفاع وزارت لوی درستیز قاری فصیح الدین هم کونړ او ننګرهار ته تللی و. د ننګرهار ولایت د اطلاعات فرهنګ ریاست لخوا رسنیو ته په استول شوې خبر پاڼه کې چې پرون خپره شوه، د ښاغلي فصیح الدین له قوله لیکل شوي ښه ګاونډیتوب ته ژمن دي، خو که پر خاوره یې تیری وشي پر وړاندې غلي نه پاتې کیږي. وروستیو کې په ننګرهار او کونړ کې پر ډیورنډ کرښه د طالبانو او پاکستاني لوري ترمنځ کشمکشونه زیات شوي. څو ورځې مخکې د طالبانو د ننګرهار ولایت د استخباراتو رئیس د لالپوري ولسوالۍ د پلوڅۍ سیمه کې د پاکستاني عسکرو لخوا د ازغان تار د غزولو مخنیوی کړی و. هخوا د جمعې په ورځ د پاکستان په پارلمان کې په پیپل ګوند پورې اړوند د پارلمان ځنیو غړو د بهرنیو چارو وزیر څخه غوښتنه کړې چې د افغان طالبانو لخوا د ازغان تار لرې کولو په تړاو دې له دوی سره معلومات شریک کړي. خو د افغانستان پر خاوره د توپ او توغندیو د بریدونو په اړه بیا ډېر ځله د دې هېواد چارواکي او رسنۍ غلي وي او څه نه وایي. پر کونړ د هوان او توپونو بریدونه د پخواني جمهور رئیس حامد کرزي له واکمنۍ پیل شوي او تر اوسه روان دي. له هغه تر ننه پاکستان د دې ستونزې د حل ژمنه کړې، خو تر اوسه دا معلومه نه ده چې د دې بریدونو هدف څه دی. د ښاغلي کرزي او ښاغلي اشرف غني حکومتونو هم دا واضح کړې نه وه چې پاکستان ولې د کونړ او ننګرهار ولایت په ځینو سیمو د توپونو او توغندیو بریدونه کوي.
و امریدل چې لڅو ورځ راځي د ډیورند کر خلاخوا د کونړ په سرحدي سیمو باندې راکټي بریدونه کیږي او د طالبانو دفاع وزارت هم ویل چې دغه بریدونه بې ځواب نه دی پریخي په دې ورسېو کې د دوی د دفاع وزارت لوی درستیز قاری فسیودین هم د سرحدي سیمو ته تللی او ویلی و چې د بریدونو ځواب به ورکوي. په همدې ارتباط باندې د آزاد اروپا مشال راډیو له همکار ښاغلي احمد شاه اعظمي سره خبرې کوو. اعظمي صاحب خیر راغلی سټوډیو ته. و موریدل چې راکټونه بیا را شروع شوي دي د کونړ په سرحدي سیمو باندې، د پاکستان حکومت په دې اړه څه ویلي دي یا حداقل په رسنیو کې په دې ارتباط باندې څه شته؟
د راکټونو موضوع لکه څنګه چې په راپور کې هم ذکر شو چې دا پخوانی موضوع ده، آن د ولسمشر حامد کرزی په دور کې دغه راکټونه توغول کېدل، بیا د ولسمشر اشرف غنی په دور کې بیا د هغه وخت د حکومتونو سره ډیر غشتنی وسوي، افغان ولس غشتنی ورسره وکړي چې تاسو هم ورته ځواب ورکړي. خو د ولسمشر حامد کرزی بیان هغه وخت ډیر مشهور سو چې هغه بول چې کده دی خاصه موږ ځوابي برید وکړو، هغه تم پښتانه پراته د کرشي غاړې ته باجوړ دی یا ډیر دی دغه سیمې دی، نو هلته پښتانه ځانمن کیږي، نو لیازه ځین خلک همدا غاړي چې د دواړو لسونو ترمنځ یو ډول جنجال رامنځته سي، نو نه غاړي چې هغه ته ورته اقدام وکړي. کله چې د طالبانو حکومت رالی خلکو داسې فکر کاوه چې پاکستان چونکه د افغان طالبانو سره جوړ دی نو کېدای شي دغه بریدونه تم سي، خو بیا هم دغه بریدونه روان دي. په د تیر ورځو کې په دې کې څه زیاتوالی رامنځته سو، کڅم د اوسنۍ بریدونو په اړه د افغان د پاکستان حکومتي چارواکو څه نه دی ویلي، خو لدې وړاندې به دوی دا ویل چې د ها خاصه پر دې باندې وسلوال بریدونه کیږي، نو دوی د وسلوالو د ځپلو لپاره هلته بریدونه کوي.
یعنی موږ رسنۍ کې راغلی چې د پاکستانی طالبانو د ځپلو لپاره ګواکې چې دوی دغه سکار کوي، په دې اړه باندې څه ویل شوی دی؟ چا یې غواړي دا سکارو کې کڅنګه
هم دغه دوی هم دغه خبره کوله چې اخوا ته وسلوال د وسلوال ست د دې مراد د ټي ټي پی یا تحریک طالبان پاکستان غړي و، چې دوی په وینا حالت دوی پټ دی او د دې ځای سفر د پاکستان پرمنیتی ځواکونو باندې بریدونه کوي. خو دا ځل دوی څه نه دی ویلي او پات سو د سیمه خردار موضوع، د سیمه خردار د موضوع په اړه د پاکستان مقامات دا ویلي دي چې دوی د طالبانو له لوري سره خبري وکړلې، خدای نه د واضح کړي چې پر کوم کچ طالبان سره دوی دا خبري وکړي. دوی ول د دې ورسته کې چیرې سیمه خردار لګول کېدی، نو دا به د دواړو لورو په خوښه باندې لګول کېږي.
اغزن سیم پښتنه دې مزاب کړ، زه غواړم پښتم چې د پاکستان پارلمان کې خصوصا سناجرګه کې بحث شوی و د افغانستان په ارتباط باندې، آیا هم دغه ورستي پیکو تحولاتو کنا کومه بل موضوع؟
هم دغه ورستي پیښ تحولات د دې د سنا د بحث مهمه موضوع. د اپوزیشن زیاتره غړو د پاکستان له حکومت څخه دا غوښتنه کول چې تاسو کله هم د افغانستان په اړه خپل تګلارې جوړوي، نو عقلا هغه باید پارلمان ته راوړي، د پارلمان ستر تصویب یا بحث وروسته باید تاسو هغه عملي کړئ. خو حکومت پر خپل سر باندې خبرې کوي، یعنی دا خبرې یو خوا د افغان حکومت سره دي او بل خوا د تحریک طالبان پاکستان سره دي، چې د نومبر پر 9 باندې دوی خبرې پیل کړي وي او یو میاشتنۍ اور بند کړي وو، بیا د دسمبر پر 9 باندې دا اور بند پاتې ورسېدي او طالبانو یعنی پاکستانی طالبان یو ځل بیا خپل بریدون ته دوام ورکړي دي. نو د پاکستان د اپوزیشن غړي دا غواړي چې هر تګلارې بهرنی تګلارې چې د پاکستان حکومت پر مخ وړي باید دیواري پارلمان ته راوړي، هلته در بحث لاندې راولي چې کله تصویب سي بیا پر مخ یوسي.
ډیر مننه کوم محمد شاه اعظمي د مشال رادیو خبريالو چې د کونړ پر سرحدي سیمو ورستي راکټ بریدونه هم دارنګ د پاکستان په سناجر کې د افغانستان په تړاو د باسنو په اړه باندې خپل معلومات لمر سره شریک کړه.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي رادیو څخه.
افغان خزینه ډاکټرانې له تازه لاستراوړنو سره رابیا جلالزی په امریکا کې د ایچ آی وی ایډز ناروغي د مخنیوي د زرقي درملو جوړولو د څېړنیز ټیم غړې ده چې تازه دغه څېړنه د امریکا د درملو او خوراکي موادو د څارنې ادارې لخوا تایید شوې ده. بلی افغان ډاکټرې شکردخت جعفری بیا یو 3D وسیله جوړه کړې چې په سرطان اخته کس بدن کې د شواګانو اندازه سنجوي. نور حال د فیروزه عزیزی په دغه راپور کې.
افغان ډاکټر او څېړونکي رابیا جلالزئی په امریکا کې د هغو څېړونکو په ډله کې ده چې د HIV ایډز ناروغۍ د درملنې لپاره د زرقي درملو د جوړولو په برخه کې چیرنه کړي. اغلی جلالزی ازادي رادیو سره خبرو کې وویل د دوی د چیرنه کلونه وخت ونیو، خو بل اخره دا چیرنه د امریکا د درملو او خوراکي موادو د چارنې ادارې لخوا تایید شو.
چیرن سما کار اور سر کول د دې پریوینشن په برخه کې واسي د څرقم وکولای سي هغه کسان چې های ریسک دی د چا وی دی مرز دی خستو د دې تاسو یو درمل راو بسي برډن یا بوج کم ځکه چې سمخت له دوی دی خلکو په دغه کسان سي په دغه مرز باندې پیندې دغه مرز په های ریسک کې ودی مجبور اوس دی ورسي دوا دوا تا درای درای او په بعضي ملکونو کې سي امکانات کم دي تر څلورو غولیو پورې مجبور اوس دی ورسي وخوري. نو ساينس پوینت په دې باندې بوخت اوس څه رقم کولای سي یو د سي درمل راو بسي سي دی
نو موري وای دا زرقی درمل په هر دوو میاستو کې یو ځل باید په ایچ آی وی ایډز اخته کاسته تزریق سي. اغلی جلالزی د جانس هاپکینز نړیوال په هنتون څخه فارغ ده او د نړۍ په کچه د طبابت له مهمو څیړونکو څخه ده. په ورته وخت کې بلې افغان بهرمیشتي ډاکټرې شکردخت جعفری خپل دوهمه اختراع د اروپای ټولنې سره ثبت کړه چې په خبره یې د سرطانونو د شواګانو د سنجولو لپاره یې جوړه کړې ده. شکردخت جعفری ازادي راډیو ته د خپلې دغه اختراع په اړه وویل:
دا هغه دری بودی دوزمتری سیستم دی چې د هغو ناروغانو په بدن کې دننه چې رادیوتراپی ورته کیږي ځای پر ځای کیږي. اوس مهال له 10 تر 15% هغه ناروغان چې رادیوتراپی یې کیږي له بده مرغه درملنه یې بریالی نه وي، او د دې یو لامل دوی ته د هغې اشعهیي دوز ورکړه ده چې رادیوتراپی پر مهال ورکول کیږي.
میرمن جعفری وایي دا هیله منه ده چې د دغې نوي 3D دوز په جوړولو چې خورا دقیق حاله ده داستونزه تریوڅه هوا رسی. نو موري وای دوه ما اختراع هم د لمړی هغه په دوام ده. د میرمن جعفری د غیچړنې او بل اخره اختراع 3 کاله وخت ونولای دی چې د دې خبره تازه د پنځمه پورس په اروپای ټولنه کې ثبت شو. د دغه دوه افغان میرمنو د لاسترولنې په داسې حال کې دي چې د مهال په افغانستان کې د نن اکثره خزي لکار او تعلیم به برخه ګرځول سوي دي. اغلی جلالزی په دې اړه خپل اندیښنه ازادي رادیو سره تاسې شریک کړه.
دا اوسنۍ حالت خو ډیر زیات خوشحالي کوونکی دی. ماته سيزوینم سي ما غونډه تر مخه لایق استعدادونه او خو استعدادونه دی په افغانستان کې او دوی وس له پرمختګ منسوي دي.
میرمن جعفری هم ازادي رادیو سره د خبرو پر مهال ورته اندیښنه څرګنده کړه.
خواستم از
طالبانو مې غوښتنه داده چې له نورو افکارو دی لاس پسر شي او افغان خزو او نجونو ته د تعلیم او پرمختګ اجازه ورکړي چې ټول په ګډه د خپل هیواد د جوړولو لپاره کار وکړي تر څو به دوی نور هیوادونو ته د سوال لاس نیولې وي.
په ورته وخت کې د افغانستان د روغتیايي کارکونکو او بنسټونو ټولنه د دغه دوه افغان خزینه ډاکټرانو لاسترولنې د افغانستان او پټوله کې د بشریت لپاره ستر ویاړ بولي. د دغه ټولنې د دارالانشا مشر خسرو یوسفزی وویل:
دا لوی لاسترولنه د افغانانو لپاره مونږ ویاړو. متاسفانه غ متفکر مغزون افغانستان نه فرار کوي او صحت هم په دې کې شامل دي چې صحت بخش کې مونږ واقعا خخه ظرفیتونه لرو. هم د امارت اسلامي افغانستان نه هیله کوم چې زمينه مساعده کی تر څو دغه سي ظرفیتونه افغانستان ته دوباره جذب کو.
طالبانو په دې اړه تازه څه نه ویلي، خو د جمعې په ورځ د طالبانو د ویان مرستيال بلال کریمی ازادي رادیو سره په خبرو کې ټول افغانانو ته ډاډ ورکړ چې په هیواد کې د امن ژوند زمينه ورته برابروي او دوی د بیرته هیواد ته ورستانه سي. مخکې د دغه جلې ویان زبیح الله مجاهد د افغان خزو د کار او داندو په اړه ویلي و چې دوی به د اسلامي شریعت په چوکاټ کې ورته د کار زمينه برابر کړي. د یادونه ده چې د رابیه جلالزی او شکردخت جعفری پشان په افغانستان کې دننه هم شته داسې خزینه ډاکټرانی چې په تیرو 10 کلونو کې د روغتیا په برخه کې بیلابیلې لاسترولنې درلودې.
دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو.
که دیموکراسي نه وای د جنو خوانزي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي رادیو د دیموکراسي ملاتړې.
تا
اگست په 15مه طالبان کابل ته ننوتل او په افغانستان کې خپلواک اعلان کړ. له غرایز په یواد کې د خزو لکاره د بیبرخه کېدو او په سیاسي ډګر کې د ګوښه کېدو په اړه نړیوالو او افغانانو وخت په وخت سخت اندېښنه ښودلې. په دې موضوع مرالې بشیر د سولې او ډیموکراسۍ لپاره د برابرۍ بنسټ لمرستیالې فروزان رسولي سره خبرې کړې او په سر کې پوښتلې چې په سیاسي ډګر کې د ښځو مشارکت ولې مهم دی او که ښځو ته په دې برخه کې ونډه ورنه کړل شي دا به د افغانستان څومره په زیان وي.
که چیرې ښځې په سیاسي ډګر کې په ښه ډول باندې خپل سهم ولري، مشارکت ولري، دا د دې باعث ګرځي چې په ټولنه کې د ښځې هغه کم حقوق چې دي هغه په سم ډول او په ښه توګه ورته ورسیږي. د ښځو سیاسي مشارکت په دې معنا ده چې په ټولنه کې ښځې کولای شي خپل ټول حقوق چې هغه لري یا کم مسؤلیتونه چې په ټولنه کې لري. موږ د یو شهروند په حیث باندې یوازې حقوق نه لرو بلکې مسؤلیتونه هم لرو، نو هم مسؤلیت چې ښځه د افغانستان تر نیمایي نه ډیره برخه تشکیلوي موږ مسؤلیت هم لرو خپل د ټولنې پر وړاندې باندې، او موږ حقوق هم لرو لکه څنګه چې نارینه لري هماغه ښځینه هم لري. خو ښځه هغه وخت کولی شي چې دغه ټوله حقوقو ته لاسرسی پیدا کړي او مسؤلیتونه په ښه ډول ترسره کړي کله چې دوی سیاسي حقوق ولري. په دې چې موږ په دې باور یو چې کله د سیاسي کچه باندې ښځې شتون لري او سیاست ډګر کې هغوی خپل ونډه لري، دا په دې معنی چې د هغوی ژغ په ښه ډول باندې اوریدل کیږي. سیاسيونو ته هغه کسان چې پالیسۍ جوړوي، سیاست مداران دي، د نړۍ په کچه د ملي کچه باندې د هغوی ژغ په ښه ډول باندې رسول کیږي، د هغوی مشکلاتو ته په ښه ډول توجه کیږي. او موږ فکر نه کوو چې یو نارینه هغه د ښځو د مشکلاتو څخه خبر ووسی او په هغه ډول ورته توجه وسی چې کله د ښځې موجود نه په سیاست کې. او د دې یو ډیر ښه مثال دا اوس دی که موږ اوس متوجه شو مثلا په افغانستان کې د ټولو ستونزو مشکلات چې شتون لري په فعلي حالت کې، زه فکر کوم د دې یو لوی لامل همدا دی چې ښځې سیاسي مشارکت نه دی ورکړل شوی. هغوی په سیاست کې فعلاً هیڅ ډول باندې ونډه نه لري، نه په کابینه کې، نه په نورو برخو کې، بلکې هغه څه یو لږ چې سیاست مداران مو درلود للی هغوی هم د مختلف ګواښونو مشکلاتو سره د مخامخ کېدو له کبله فعلاً د لیرې څخه د هیواد څخه د باندې د خپل فعالیتونه مخته وړي چې د هغې بیا خپل نور مشکلات هم شته.
بله فروزنجانې، تاسو یادونه وکړه چې په سیاسي ډګر کې د ښځو مشارکت ډیر مهم دی. تاسو دا هم وویل چې په ټولنه کې ټول وګړي یو ډول مسؤلیت هم لري. په دې برخه کې ښځې څومره توانېدلې دي تر اوسه؟
سیاستمداران عموما د دوی یو د عمومي مسؤلیتونو څخه د قانون جوړونه ده، هغه هم د دوی د هغه یو مسؤلیتونو څخه راځي چې البته په رسمي سختار کې هغه کار ډیر ترسره کوي. خو سیاستمداران د قانون په تغییر کې او په دې یعنی خپل هغه په عموم کې هغه خپل تاثیر او غیزه وربند لري د هیواد په قوانین او قوانین تطبیقول. اصلا خپل قانون یو اجتماعي قرارداد دی، یو اجتماعي تړون دی چې هغه په ټولنه کې د هغې مسؤلیت هر وګړی لري، که هغه نارینه ده او که هغه ښځینه ده. کله چې قانون ماتیږي د قانون څخه د غیر د ماتولو جزاء هغه هم نارینه ته ورکول کیږي هم ښځینه ته ورکول کیږي. کله چې دواړه د قانون په پرتله د هغې مخته دواړه په یو ډول باندې هغه ته جزاء ورکول کیږي، نو دا مهمه ده چې باید دوی د هغه قانون په جوړولو کې هم خپل برابر سهم ولري. په تیره کې مشکلات خو همیشه سه، یوازې په افغانستان کې نه، د نړۍ په کچه باندې ښځې د مشکلاتو سره مخ دي. خو البته په یو هیواد کې کچه ډیره ده، په یو هیواد کې کچه کمه ده د ستونزو. نو افغانستان په دې چې یو شاته پاتې هیواد دی، د څلوېښتو کلو نه هم ډیر وخت راهیسې دلته جګړه روانه ده، مشکلات ډیر زیات دي، امنیتي ستونزې ډیر زیات دي. دا ټول د دې باعث وګرځېدلې چې ښځې په هغه ډول چې باید په سیاست کې ونډه ولري، فعالیت ولري، د هغې مخنیوي وکړي. نو له همدې کبله په تیره کې هم ستونزې ډیرې زیاتې وې، ولې بیا هم تر اوسني حالت نه اقلا هغه وخت موږ په کابینې کې ښځې درلودلې، موږ په حزبونه په دې اخر کې یو دوه جوړ شوي وو چې د ښځو لخوا رهبري کېدله، او ښځو همیشه خپل ځغ درلودلې په دولت کې، هغوی شتون درلودلې د مشوره ورکولو په کچه، سلاکار په کچه باندې ښځو شتون درلودلې. نو په تیره کې ستونزې وې، خو بیا هم د ښځو ګډون لیدل کېدی او هغه د پرمختګ په حالت کې چې نوې هم شزي سیستم تراسي.
تاسو یادونه وکړه چې په تیر حکومت کې شوزو په ولسی جرګه کې د خلکو ته استادو د سناتورانو د وزیرانو سفیرانو په توګه دند تر سره کړی. دا د افغانستان غونډې هواد لپاره څومره یو لوی لاستراوړنه بلل کېدای شي چې باید خوندي پاته سوی وای.
دا یو ډیر لوی لاستراوړنه و. دا ټول د دې بایس ولې د شوزو هغه مشکلات چې مثلا د مذاکراتي کم ټیم کې هغه څلور میرمنې چې شتون درلودلې مشغو سره همیشه ناستې درلودلې، همیشه د شوزو مشکلات به مشارکوله. د ولایتو په کچه باندې شزی به موږ د کانفرنسو لالاري له طریقه آنلاین د هغوی جلسات به مو د هغو شوزو سره د هغوی اړیکې ټینګولې، ټول به خپل مشکلات شریک کړل د دوی سره، او هغه میرمنې هغه مشکلات چې دوی اوریدل هغه به د مذاکرات د مخالف ټیم سره چې کله هغوی بحثونه کوله هغې سره به هغه مشکلات همیشه دوی یادوله.
ل اغلی رسولی سره مو د ازادي رادیو د غزانګړې مرکه واوریدله. کول شي د مرکه د ازادي رادیو په ویپانی ازادي رادیو ډاٹ کام کې هم واوري.
د لوبو له میدانه د سپورت او ورزش په اړه د ازادي رادیو دا اونې خبرونه هر اونې د شنبه په ورځ د مازګر ل څلور نیمو تر څلور بجو او 15 تلويش دقیقو پورې اوریدلای شي. دا خبرونه د دوشنبه په ورځ پر همدې وخت تکراریږي.
د لوبل میدان پروگرام خو بغوان دروست تر تخپور کو خو وس به ور شو د افغانستان د کرکټ د نل سکلنو د ملي ټیم نننې بریا ته از مګم کار دغه مسله تعقیب کړی هم دا شی به را سره جزئیات شریکوي. مهرباني.
بل سنګزه صاحب د افغانستان او د متحده عربی اماراتو د نل سکلنو کوم رضوانانو ترمن د کرکټ سیالي چنن تر سره شو افغانستان وتوانی دو چې یو سل منډو په هدف په توپیر باندې البته متحده عربی اماراتو تماتي ورکړي. افغانستان کڅوم د سیالي ټاس بیللې او خو مقابلي لوبډلې د منډو جوړولو بلنه ورکړي وا ټاکلو 500 اورونو کې د نه لوبغاړو په سوځیدلو سره یو سل 15 نوې منډي هدف ورک متحده عربی اماراتو ته یوازې الا نور نن وتوانی دو چې سلیزه تر سره کې او د کرکټ په کیریر کې لومړنی سلیزه وا او د همدې د سلیزي برکاتو چې لګه هدف تر دې هدف ټاکل شو متحده عربی اماراتو په سپیل د سمه ورکی خپل ټوله لوبډلې وسوځیدل او د پینځه سلوک منډو په توپیر باندې یو سلوک منډو په توپیر باندې دا لوبه وبایله. افغانستان له دینه وړاندې له پاکستان سره ماته خړلې و. د راتلونکي دوشنبه په ورځ به له هند سره په دې سیالیو کې مخامخ کیږي. که له هند لوبه وګټي نو چانس شته چې بل پړاو ته به دې سیالیو لار پیدا کړي، او که په هند باندې لوبه بایلي نو ښایي امکان کم وي چې د دې سیالي بل
پړاو ته لار پیدا کړي. ډېر مننه کوم د افغانستان د لسکنو د کرکټ د ملي ټیم په اړه باندې مو جزئیات او اوریدل چې نن یې لوبه ګټلې ده. اوس به ورشو خوست. د شنبه پر ورځ د کډوالې نړیوال سازمان د بشري مرستو پروګرام په چوکاټ کې د خوست 400 بیوزله کورنۍ او داخلي بیزای شو سره د نقدي مرستو د ویش بهیر پیل کړ. نور تفصيل د نجیب الله خیل پر رپورت کې.
په خوست کې د IOM یا د کډوالۍ د نړیوال سازمان لخوا 400 بیوزله او داخلي بیزای شوی کورنیو سره د نقدي مرستو د ویش پروسه پیل شو. د مرستو په دې بهیر کې له نقدي پیسو سربیره هر کورنۍ ته کمپلې او نور ژمنې توکي هم ورکول کیږي. په خوست کې د کډوالۍ چارو ادارې د سیمه ایز دفتر مشر محمد اسحاق افغان آزادۍ راډیو ته وویل په دې ولایت کې د دوی او یو شمېر نورو نړیوالو بنسټونو لخوا پټوله کې 2000 بیوزله کورنۍ ته د نقدي مرستو د ویش پروګرام موجود دی.
په صبرایو کې په نادر شاکوټ کې او په خوست مرکز کې په بندوزه ولسوالۍ کې په څلور ساحو کې موږ دا سروي کړې ده. موږ ډېره هڅه کړې ده چې په دې سیمې په کچه باندې ډېره احوجه طبقه موږ خپل هدف وګرځو وینیسو. دا خلک البته د جګړو له وجې نه داخلي بیزای شوی دی او دې ترڅنګ یو تعداد غریبی کورنۍ دي چې په سیمه کې اوسېږي.
د خوست هغه اوسیدونکو چې د کډوالۍ نړیوال سازمان لخوا یې یا د نقدي مرستې ترلاسه کړي خوښي څرګندوي او د ملګرو ملتونو په ګډون له نړیوالو بنسټونو څخه د مرستو د دوام غوښتنه لري. د نادر شاکوټ اوسیدونکو محب الرحمن د IOM مؤسسه څخه مننه وکړه چې دوی سره په کافي اندازه مرسته وکړه.
ډیر مننه د ملګرو ملتونو د مرستندویو ټولن څخه چې موږ ته په کافي ډول مرسته وکړه. پرتلن کې کېلې د ځخه نور د همکارۍ غوښتنه کوي چې موږ په شان نور کورنۍ سره داسې همکارۍ وکړي.
د خوست د زنی خیل اوسیدونکو رحمت خان وای افغانان په تیرو جګړو کې ډیر زوریدلی غریب دي او مرستو ته اړتیا لري.
دا ولس ټول غریب دی، افغانان ټول غریبون دي، یو دانا چې یو ځای ما یو بل دی بل ټول افغانان غریبون دي. باز خلک ناس نن میکس را دا مسسه ولا مرستا کوی دوی نډر ډر مننه چې می سره مرستا کوی می دوی نډر خوشولی او می دا مرسته دا می غوړی ځکه چې افغانستان غریبون خال دی کړه دلای دی په تکلیف شوی دی ډېر لوګه تند په تیر شوی دی دا غوړی چې می سره دا مرسته دا می وشه.
بل لوري ته طالب چارواکي د دې مرستو هر کله کوي او له نړیوالو بنسټونو غوړی چې افغانستان سره د خپل مرستو بهیر روان وساتي.
و موردل چې په خوست کې له 400 بیوازل کورونې او داخلي بي ځای شو سره د نقدي مرستو د ویش بهیر نن پیل شوې ده. هر یوې کورونې ته $200 او یو اندازه مواد ورکول کیږي. د پروګرام نیمایی ده په افغانستان کې 4.5 دي. اسدالله لودین ته وار ورکو چې لاند خبرونه وایي.
د طالبانو د حکومت دفاع وزارت وایي چې پر کونړ د پاکستان توغندي زبریدونو ته متقابل ځواب ورکړی دی. دغه وزارت وایي عنایت الله خوارزمی ازادي راډیو ته ویل کله غلوري یو راکټ هم راغلی وی له دې لوري هم ځواب ورکړل شوی دی. په افغانستان کې د نفتی موادو سوداګر وایي د دوی د وارداتي توکو پر سر لګول شوی لوړه تعرفه باید راټیټ شي. له دې کبله د محل په کابل کې یو کیلو ګاز 100 افغانیو او یو لیتر پټرول 90 افغانیو ته پورته شوی. د افغانستان د کرکټ تر 19 کلنو کشرې لوبډلې په آسیایي جام کې د متحده عرب اماراتو لوبډلې ته په لوی توپیر ماته ورکړه. دا د افغانستان لومړنۍ بریا ده چې په دې جام کې ترلاسه کوي. په ایران کې لاس کسان د یوې ترافیکي پیښې له امله وژل شوي دي. د ایران دولتي خبري اجانس ایرنا ویلي پیښه نن سهار سویل لویدیځ خرمشهر ښار کې د یوې لارۍ او ملي بس د ټکر له امله شوې ده. په نړۍ کې نن او سبا چې خلک د کرسمس د رخصتیو لپاره سفرونه کوي د کورونا د پیښو د زیاتېدو له امله په زرګونه الوتنې لغوه شوې دي. او د امریکا فضایي تحقیقاتو اداره ناسا او د اروپا فضایي اداره ایسا غواړي چې نن فضا ته یو نوی پرمختللی تلسکوپ واستوي. د ستور پیژندونکو په باور دا تلسکوپ به د کائناتو د مطالعې په برخه کې یو لوی انقلاب رامنځته کړي.
لاند خبرونه مو اوریدل. کولای شي تفصیل د ازادي راډیو په پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې ولولې. اوس دویمه نیمای پیلو. په دویمه نیمای کې لومړی سپورتي خبرونه لرو، بیا د لوبو له میدان سپورتي پروګرام او د تاندې څنګې خبرونه.
د کرکټ د 19 کلنو آسیا جام سیالیو کې افغانستان خپل دوی ملو بل امارات څخه په لوی توپیر وګټله. افغانستان د 500 اورونو په لوبولو سره د 9 وکټو په سزیدو مقابل لوبډلې ته 195 د منډو هدف وټاکه. د امارات لوبډلې د خپل ټولو لوبغاړو په سزیدو سره 450 منډې وکړې او د 140 منډو په توپیر یې ماتې وخوړه. افغانستان له دې وړاندې له پاکستان سره لوبه په زیات توپیر بایللې وه او راتلونکي لوبه به د هندوستان سره د دوشنبې په ورځ ترسره شي. په کابل کې د لومړي ځل لپاره د سنوکر سیالۍ پیل شوې. د افغانستان د ملي اولمپیک کمیټې د رسنیو برخې غړي مجیب قاریزاده نن ازادي راډیو ته وویل په دې سیالیو کې د کابل ټولو کلبونو څخه شپږ 15 لوبغاړي ګډون لري. د ښاغلي قاریزاده په خبره دا سیالۍ چې د اوپن یا خلاص په ډول پیل شوې دي درې ورځې به دوام وکړي. د هغه په خبره د دې لوبو هدف په هیواد کې د سنوکر لوبغاړو هڅونه بلل شوی او ټاکل شوی د بنگلاديش غوړ لیک سیالي چې دوه کاله د کورونا له امله ځنډیدلې وي بیرته پیل شي. دا سیالي به یو میاشت دوام وکړي چې شپږ لوبډلې په ګډون لري او هر لوبډله کولی شي درې بهرني لوبغاړي له ځان سره ولري. د ورزشي ژانسونو د راپورونو له مخې د افغان لوبغاړي مجیب رحمان ترڅنګ فاف ډوپلیسیس، موین علي، سونیل نارین او اندر رسل هغه لوبغاړي دي چې غوړ په دې لیک کې برخه واخلي. د راپورونو له مخې د یاد لیک لپاره د لوبغاړو ستو بولې به د همدې دسمبر میاشتې په 20 منیټه یعنی د دوشنبه په ورځ تر سره شي. د لدو کلن زند روسته د یاد لیک د پیل لپاره د لوبغاړو د اخیستو لمړی بولې ده.
د لوبو له میدانه
سلامونه درنو اوریدونکو، ستړي مشي د لوبو له میدانه یوې بلی اونیزي خبرونه ته مهر کله کوم. په دې هله چې روغ سټه ولري پروان خبرونه کې به واوري چې په ننګرهار کې د فوټبال غوره لیگ سیالي پیل شوی. ننګرهار چې د جمی په موسم کې د ورزش لپاره خ ابو هوا لري نورې کوم ورزشي لوبي پکې روان دي. د دې ولایت د بدني روزنې او ورزش ل رئیس نور احمد حبیبي سره په اړه خبرې کوو. دا به هم ووري چې د 19 کلونو کم عمر ځوانانو افغان لوبډلې په آسیا جام کې برخه اخیستي. د سیالي او ته څومره مناسب افغان لوبډله ټاکل شوې. د کرکټ یو افغان مینوال او څارون کې به په دې اړه در سره خپل آند شریک کی او که وخت نو د چیندرو د لوبي په اړه معلومات درکړو. دا لوبه څنګه کیږي او څو لوبغاړي پکې برخه اخیستلی شي لمو سره پات شي. زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري درنو اوریدونکو لکوړاندې مو چې واوریدل پنګرهار کې د فوټبال غورلیک سیالي پیل شوی. په دې سیالیو کې نه لوبډلو برخه اخیستې ده. خدا چې د دې سیالیو هدف اتسه ده د ننګرهار د بدني روزنې او ورزش ل رئیس نور احمد حبیبي سره مې په همدې اړه خبرې کړې دي.
اوس مهال په ننګرهار ولایت کې د فوټبال د نه غوره لوبډلو ترمنځ سیالۍ پیل شوي چې هدف یې د کال غوره او قهرمان ټیم معرفي کېدل دي. په ننګرهار ولایت کې نوموړي سیالۍ به په ننګرهار ولایت کې شپاړس ورځې دوام وکړي او د همدې میاشتې تر شلمې نېټې پورې به پای ته ورسیږي.
حبیبي صاحب د دې سیالۍ هدف څه دی؟ یعنې د څه هدف لپاره پیل شوي دي؟
دا چې ننګرهار ولایت د ژمي په موسم کې هغه بهترینه آب و هوا د ورزش دپاره لري، نو موږ وغوښتل چې د ننګرهار ولایت د غورو لوبډلو ترمنځ دغه تورنمنت ونیسو چې د دغه تورنمنت وروسته به د ننګرهار ولایت دپاره د کال غوره لوبډله معرفي کیږي چې نوموړي لوبډله بیا د زونونو په سیالیو کې به برخه واخلي.
او د سیالیو مالی امکانات څوک ورکوي؟ د ورزش اداره که سیمایي سوداګر؟
په اوسنی وخت کې د سپورت په برخه کې موږ کوم مالی امکانات نه لرو. زموږ سره هغه شرکتونه او فابریکې او ډونران چې د سپورت په برخه کې موږ سره مرسته کول هغوی هم اوس مهال مرستې موږ سره نه کوي. نو ډیری دوستان او زموږ ورزشکاران چې په بهرنیو هیوادونو کې شپې ورځې سبا کوي هغوی سره موږ په اړیکه کې یو او د هغوی په مرسته په هغه معمولي او کمو امکاناتو باندې موږ دغه سیالۍ په لاره اچولی دي چې یوازې د هغه خط اندازي او د ورځنیو برخو کې چې کوم مصارفات موږ لرو همغه پیپرو کیږي او دغه سیالۍ د دوستانو په مالي لګښت باندې پیل شوی دي.
حبیبي صاحب د وروستۍ پوښتنې په توګه که دا راته ووایي، د ننګرهار هوا چې په ژمي کې د ورزش لپاره ډیره برابره بلل کیږي، نورې کومې سیالۍ پکې اوس مهال روانې دي؟
د ننګرهار ولایت په مختلفو برخو کې په مختلفو ولسوالیو کې زموږ ورزشکاران لیګونه او تورنمنټونه پیل کړي دي چې خوشبختانه د ننګرهار ولایت ډیری ځوانان د سپورت او د ورزش سره مینه او علاقه مندي لري او په دې برخه کې مونږ خدای ستوردونه هم لرو او هدایت مو ټولو فدراسیونونو ته کړي دي چې په ننګرهار ولایت کې په مختلفو برخو کې دوی تورنمنټونه پیل کړي تر څو موږ وکولای شو د ننګرهار ولایت د غورو ټیمونو انتخاب کو چې غوړه ټیمونه د افغانستان په کچه د نور ولایتو سره سیالي وکړي بیا د افغانستان د ملي ټیم عضویت ترلاسه کړي. کله چې د افغانستان ملي ټیم عضویت ترلاسه کړ دغه ورزشکاران بیا د نورو هیوادونو سره غونډي هیوادونو سره سیالي کوي تر څو افغانستان او زموږ هیوادوالو ته خوښي وربخي.
د ننګرهار د بدني روزنې او ورزش رئیس نور احمد حبیبي وو. د کرکټ د 19 کلونو کم عمر ځوانانو ترمنځ د آسیا کپ سیالۍ پیل شوی. افغان لوبډلې په دې سیالیو کې خپل لومړنۍ لوبه د پاکستان په وړاندې په لوی توپیر باندې بایللې ده او دوهمه لوبه د متحده عربي اماراتو په وړاندې باندې کوي. خو پوښتنه دا ده چې د دې سیالیو لپاره لوبډله څنګه انتخاب شوې ده؟ آیا فکر کیږي چې لوبډله به د دې سیالیو اتلولي خپله کړي؟ دا او څو نورې پوښتنې مې د کرکټ له افغان څارونکي قسیم هلال کړي دي.
افغان نس کلنه لوبډله د آسیا جام سیالیو لپاره نسبت ځوان لوبډله او داسې لوبډله اعلان شوې ده چې تر ډیره په ځوانانو باندې تکیه ده او مخکې ډیر کله نیوکه همدا و چې افغان نس کلنه ځوان لوبډله کې ځینې داسې لوبغاړي لوبیږي چې عمرونه زیات وي، خو دا ځلې تر ډیره دغه اصل په پام کې نیول شوی او لوبغاړي هغه انتخاب شوی چې عمرونه تر ډیره لنو نسو کلونو نه کم دي. نو په لوبډله باندې رښتیا هم تاثیرات شته دي. د لومړی ځل دی چې دغه لوبډله اکثره لوبغاړي بیرون ته ځي او ډېر کم داسې لوبغاړي دي چې هغوی دې په نړیواله سطحه باندې د افغانستان لپاره نمایندګي کوي او لوبیږي. نو ستونزې عموما په دغه لوبډله کې او دغه سیالیو چمتووالي په اړه باندې موجودې وي، ځکه افغان نولس کلنې لوبډلې تر ډېره مشترکې سیالۍ نه دي ترسره کړې او د دغه لوبډلې د جوړېدو لپاره تقریبا 15 میاشتې مخکې یو ځل لوبې ترسره شوې وې د نولس کلنو ځوانانو د غوره لوبغاړو ترمنځ. نو هغه لوبو نه دغه لوبغاړي را برابر شول او بیا د وطن حالات داسې شول چې تر ډېره لوبغاړي بل کرکټ هم لرې پاتې شول او تمرینات هم تر ډېره ترسره نه شول. که څه هم بورډ لنډمهاله کیمپ ترسره کړ خو په وخت باندې اماراتو ته زموږ نولس کلنه لوبډله ونه رسېده. په لوبو کې د بایلات عمده لامل هم همدا کېدای شي چې د غذایي لوبغاړو سره د افغان لوبغاړو ناشنایي او همدا ډول نو لوبغاړو سره په نړیواله سطحه د لوبغاړو لوبېدل او هغه همداسې لوبغاړي چې ډېر کله نړیوالو میدانونو نه دي لوبېدلي. نو زما په اند باندې افغان لوبډله که همدا لوبډله لږ وخت په سیالیو کې ولوبېږي، په دې کې داسې لوبغاړي شته دی چې راتلونکي ته ترېنه ښې هیلې لرلی شو او بالخصوص روزونکي باید په دې باندې کار وکړي چې افغان لوبډله که په دې سیالیو کې نه ځلېږي خو ولې مخته باید له همدغې لوبغاړو چې له څو پړاوونو غوراویونو وروسته دوی لاره پیدا کړې ده په نړیواله سطحه د افغانستان د نوم د ځلونې لپاره. نو هغې چې ته دی رسیدلی دی او په دوی باندې باید خواري وشي، دوی باندې کار وشي. زما په اند باندې افغان لوبډله به په دغه سیالیو کې له نورو سیالانو سره ولوبي، خو دومره به ښه نه وي لکه څومره چې زموږ تیر ځل نولس کلن ځوانان په آسیا جام سیالیو کې ځلېدلي وه او موږ د پاکستان په څیر لوبډلې په هغه سیالیو کې ماتې کړې وې او اتلولي هم ګټلې وه. نو زما په اند باندې لږ وخت به نیسي چې دغه لوبغاړي را برابرېږي او په نړیواله سطحه د افغانستان لپاره سیالۍ ترسره کوي.
د کرکټ افغان څارونکي قسیم هلالو، آیا کله مو د چندرو لوبه کړي؟ د لوبه په کلیوالي یا ملي لوبه کې راځي چې تر ډیره د وړون جنو او کوچنیو هلکانو ترمنځ ترسره کیږي. خدا چې د لوبه څنګه کیږي پاړی زما همکار نور معلومات درکوي.
دا د نجونو لپاره ډیره په زړه پورې او خوندوره لوبه ده. دا لوبه هم یوازې نجونې واړه هلکان کوي. د دې لوبې د کولو لپاره یو مستطیل شکل په ځمکه رسمیږي یا جوړیږي. دغه شکل پاتو برخو ویشل کیږي چې د لومړۍ، دویمې او درېمې خانې پلانوالی او اوږدوالی یې په یوه اندازه، څلورمه خانه یې لږه لویه او پراخه وي چې دا خانه د یوې کرښې په واسطه په دوو برخو ویشل کیږي. پنځمه او شپږمه خانه هم د لومړیو دریو کرښو سره یو شان وي. اوومه خانه بیا تر ټولو کوچنۍ وي او اتمه یا وروستۍ خانه بیا د څلورمې خانې په اندازه جوړیږي. د مستطیل دوه پورتني سرونه په یو لوی قوس سره نښلوي چې په هغه ځای کې هم یوه نیمه دایروي خانه جوړیږي. په خانو باندې په دې ډول لومونه کې خودل کیږي. لومړی، دویم او درېمې خانې ته خور او ورور، دم، قدم، صحرا او اسمان. په ځینې سیمو کې دا خانې د کوټه، منډو، دوزاخ، دمی، اگر او سپټ په نومونه هم یادوي. دا لوبه اکثره وخت دوه کسانو لخوا کیږي، خو که چیرته له دوو کسانو زیات شي نو بیا لوبغاړي په دوو ډلو ویشل کیږي. د نوبت د نیولو لپاره وچه لمده یا ټاس اچوي. لومړنی لوبغاړی خپله چکلا یا چیتۍ چې یوه کوچنۍ ګرده تیږه وي په ورو ښکلوي او داسې غږ کوي، سوتی ناره، بیا یې لومړۍ خانې ته چوي. په یوه پښه لومړۍ خانې ته ټوپ وهي، بیا دویمې او درېمې خانې ته هم په یوه پښه ټوپ وهي، وروسته په دواړو پښو د خور او ورور خانې ته ټوپ وهي. په دغه خانو کې په یو ځل ټوپ سره راګرځي او په دواړو پښو د دمې خانې ته ځي. په دمې کې دمه کوي او بیا په یوه پښه قدم خانې ته ځي، بیا له سیند څخه ټوپ وهي صحرا ته ځي او له هغه ځایه په یوه پښه بیرته لومړۍ خانې ته راګرځي. په لومړۍ خانه کې خپله چکله یا چیتۍ د پښې په څنډه وهي او له خانې څخه یې کاږي. په همدې ترتیب په ټولو خانو کې چکله اچول کیږي او هماغه شان تګ و راتګ تکرارېږي. که چیرته لوبغاړی خپله چکله تر نظر لاندې خانې ته وانه چوي، یا یې پښه په خط راشي، یا چکله د پښې په یو حرکت د خانې څخه بیرون نکړي، یا یې چکله او پښې د سین خانې ته وردنه نه شي، نو د لوبغاړي نوبت سوځیږي او پر ځای بل لوبغاړی راځي. اوس له هغه چې چکله تر آسمان خانې پورې په ټولو خانو کې په بریالیتوب سره واچول شي او په سمه توګه تګ راتګ صورت ونیسي، بیا لوبغاړی چکله په تندي ږدي، خپله شا د چندرو خانو خواته ګرځوي او د سر په حرکت سره چکله لومړۍ خانې ته چوي. په هغه صورت کې چې چکله لومړۍ خانې ته پرېوځي، هغه خانې د هغه کیږي. لوبغاړی د چیلیپانخې په کاغلو سره خانه نخه کوي او د خپل ځانې کړي. اوس نو هغه لوبغاړی په ځای د دې چې بهر ودرېږي په هغه خانه کې درېږي چې خپله کړې ده، او د بلې خانې د خپلولو لپاره پورتنی مراحل بیا طی کوي تر څو بله خونه هم د ځان په نوم کړي. کله چې ټولې خونې ټاپه شي او نوبت آسماني خانې ته ورسېده، لوبغاړی د لومړۍ خانې له بیرون څخه چکله آسمان خانې ته ګزاروي، خپل مخ آسمان ته اړوي او ډېر احتیاط سره پرته له دې چې ځمکې ته وګوري په لومړۍ خانه کې قدم دی او له خپل حریف څخه پوښتنه کوي صحیح ده. د مثبتو ځوابونو د اورېدو په صورت کې دویمې درېیمې او په همدې ترتیب ټولو خانو ته ځي او هر ځل پوښتنه کوي صحیح ده. په هغه صورت کې چې پښه یې په خط رانه شي او یا یې پښه سین خانې ته ونه غورځېږي، حریف ځواب ورکوي هو هو هو، او په دې ترتیب له آسمان څخه هم بهر کیږي. لوبغاړی یوازې وي او په ډله ییز توګه له ټیم سره وي او لوبه ګټي. که چیرته د لوبغاړو پښه د خط په سر راشي او یا چکله په هر یوه ضربه او ګزار له آسمان خانې څخه بهر ونه لویږي، نو په دې صورت کې د لوبغاړي نوبت سوځېږي.
د چیندرو په اړه معلومات واوریدل. په همدې سره زموږ د دې ونې د لوبل میدانه خبرونه پای ته رسیږي. تر بیا مو په لویو بخون کې څښتن سپارم. روغ جوړ، خوشاله او بریالي اوسئ.
تاندې تانګې
دا ځوانانو خبرونه.
جوړونکی همایون هیواد.
سلام، دا تانې څنګه وی بل خبرونه ته ستړي مشي. په دې خبرونه کې پر دې غږیږو چې ولې یو شمېر ځوانان خپل ستونزې لا کورنۍ پټوي، هغوی چې ستونزې پټوي انجام به یې څه وي.
کورنۍ نه جوړ شوی ده زندان،
هغه کورنۍ یا مثلا هغه محیطونه بډیر خوي چې هغه کې یو ډول ازادي وي.
بیا دا مشکل حل شو او دا مور لاړه د خپل امغه حالک کورنۍ سره وغږیده.
ډیر تنکی ځوانان هڅه کوي چې په خپله کورنۍ کې خپلواکه او په خپله طریقه ژوند وکړي، خو د کورنۍ مشران برعکس په دې هڅه کې وي چې پر ځوانانو حاکمیت ولري. د حاکمیت او خپلواکۍ په دې بهیر کې ډیر وخت ستونزې رامنځته کیږي چې د ځوانانو ژوند اغیزمن کوي. د بیلګې په ډول ځوانان چې کوم کارونه کوي، لا کورنۍ پټوي یا هم کله چې له ستونزو سره مخ کیږي په کور کې په دې اړه چاته څه نه وایي. لیکوال یونس تنویر وایي په کورنیو کې د مور او پلار ډیر حاکمیت د دې سبب کیږي چې اولادونه یې خپلې ستونزې دوی ته ونه وایي.
اکثره کورنیو کې د پلار واک وي او ټول کارونه دغه په خوغه کیږي، او پلار د یو داسې مشر په توګه وي چې هغه ته هم ظالم خطاب هم کیدلی شي او هم د جابر خطاب هم کیدلی شي. نو چیرته کومه ټولنه کې چې جبر او ظلم وي نو هلته په ښکاره خبرې نه شي کیدلی. عموما پلار واکې کورنۍ چې وي هغه ټول د زمنو د لورګانو د ټولې کورنۍ د خوښي په خلاف هغه چې کوم کار زړه وي هغه کیدلی شي. ممکن یو علت همدغه وي چې دوی خپل خبرې په ښکاره ډول نشي کولی یا نشي شریکولی د خپلو کورنۍ سره. ځینې سیمو کې مورواکي کورنۍ وي کنه، یعنی هلته ټول تسلط د مور وي، نو بیا په همدغه محیط کې هم د مور چې کوم کار په زړه وي هماغه کیږي او بیا په دې کې ګوتوهنه نه وي.
د کابل اوسیدونکی عبدالحق سلامزوی وایي هغه ځوانان چې په ماشومتوب کې ډیر رټل شوي وي، کله چې ټولنې ته راوځي او له ستونزو سره مخ کیږي د کورنۍ له مشرانو یې پټوي. دوی فکر کوي چې د ستونزو په ویلو سره به بیا ورټل شي.
په پیل کې چې رالویږي همیشه همدغسې ځپل کیږي دوی، نو کومې غوښتنې چې لري هغه وځپل شي له دوی نه پاتې شي. بیا وروسته فکر کوي چې یاره خو که دا خبره چاته کوم کور کې وکړم بیا به مې ځان ته بیا یو غم راګټلی. نو ډېرې خبرې همداسې په زړه باندې تېروي او یا یې ساتلی وي له خلکو سره، د باندې لانجې وکړي، ښه پرې ملامت هم هغوی وي. لامل خو یو دا ده چې دوی مخکې له مخکې په کورنیو کې دغسې وضعیت سره مخ شوي وي. خو ښه دا ده چې ځوانان خپلې خبرې له کور سره شریکې، هغوی په یوه په نرمه باندې هغوی پوه کړي، خپله ستونزه ورته ووایي، بیا به په راتلونکي کې چې څه مشکل پېښېږي لږ تر لږه خپلې کورنۍ ته خو به دا خبره معلومه وي چې هغه وخت ما یا دا خبره درته کړې وه او دا مسله مې مخکې درته روښانه کړې وه.
د لوګر اوسیدونکو ملکه وایي هغه نجونې چې له ستونزو سره مخ کیږي او له خپلې کورنۍ پټوي په راتلونکي کې دوی ته ډېرې ستونزې جوړولی شي.
ځینې جلکیانې داسې د کار ځای کې هم د مکتب لار کې تحقیریږي، هم تهدیدیږي او ورته ویل کیږي چې یاد هم عکسونه فیسبوک کې اچوم، یاد هم کور کې خطه چوم، کور ته فامیل ته دی وایم او دوی په یوازې دي چې دا خبر خپل فامیل سره شریک کړي، په ځان تیری او دوی هغه غوښتنې مني او دا خبره تر دې ځای رسیږي چې بالاخره هغه مخاطب لورز لدې ته کوي چې هغه وتښتوي یا هم نور لوی لوی ستونزې ورته جوړې کړي.
داسې هم پېښ شوي کله چې نجلۍ په کور کې خپل ستونزه ویلې، د کورنۍ غړو د دې پر ځای چې د هغې ستونزه حل کړې خپل نجلۍ ملامته کړې. خو د جهان پوهنتون محصله فرزانه بیا له کورنۍ غواړي چې له نجونو سره د ستونزو پر مهال دا ډول چلند نه کوي.
که کومه زورونه دې ته بهر کور نه کیږي، یعنی دې خپل فامیل ته کوي دې به وډارې کې چې موږ مونږ شو کولای چې خپل تحصیل مخکې وسو، نو بنا زما دا کورنۍ ته دا خبره ورته کوم چې په اول قدم کې خپل پاولات یعنی دې باید هر سینه چې ډېر وړاندې باور وي، یعنی دې باید ونه کې سره مخې په مخې انجن دې یعنی وکونی سي چې تاب کې یان دا خبره وا څنګه دا شو دې اول باید ما تحقیقاتو کې پس لاغنه دې باید یو لار ورته وسنجي چې دا جلې بیا د غستنځنه یعنی خلاص شي او دا کول شي خپل تعلیم او درسو ته سمته کې ادامه ورکړي.
فرزانه خپلې ویټولګیوالی کیسه کوي چې لستونز سره مخ وا خو خپل کورنۍ ته د ویلو جرأت نشوي کولای. دا چې د څنګه مرسته ورسره وکړه او ستونزې ورته حل کړه خپل یې راتوي.
ما دې ته ویل چې ته کنه شي کولای، نو ماته د فامیل کورنۍ شماره راکړه چې زه ورسره په تماس کې شم. نو د دې شماره ما غوښته د مور ته مرتزنګ او ورته ویل چې اول تاسو نه دا خوښ لرم چې تاسو لطفا خپل لور یعنی نو کوونه کې یعنی دې ته وایي چې د تا مشکلات او یاد تا کوم ملامتي و ما ګم دات نشي کولای چې دا خپل هغه بجورتي نه خپل فامیل ته دا مشکل وای، نو ما تاسو دا مشکل ویل چې دا لورم دغه څه مشکل لري، نو تاسو دا کوخکور ځکه چې دا لورم مکتب ته راځي شاته یعنی یو لږ دقیق مخکې تاسو دا تعقیب کړئ، نو هغه شخص چې تاسو پیژنده یعنی تاسو لور به مکتب ته ځي مګم تاسو هغه نفرونی سي چې تاسو مشکل دي سرسده. بیا دا مشکل حل شو او دا مور لاړه د خپل هغه هلک کورنۍ سره وغږید چې دا کار نه ده او تاسو مخونی سي جلاونی سي چې دا کار بیا ونکي.
عبدالحق سلام زوی وایي کچری یو ځوان نشي کولای خپل ستونزه په مستقیم ډول د کورنۍ مشرانو ته وایي، لا نور لارو د هڅه وکړي چې دا خبره په کور کې داسې وچاته وکړي چې له د سره خواخوږي ولري او بیا یې د هغه لاري مشرانو ته ورسوي.
کدا خبره د کورنۍ یو ور پټکړل بیا ته دا کار وکړ کورنۍ بیا هم تر باندې خبريږي او کتا مخکې لمخکې غم ورته ګټلې وي، نو خو بیا هم بیا سره شریک ده. خو دا سنه د ګور هر خبره اتمانی و د حل لار لدی. ک مثلا پلار دې ډیر توند وي کدا شي دا خبره ل ورور سره وکي، کغه ډیر توند وي کدا شي ل مور سره ای وکړي، ل خور سره کدا شي یو داسې شا سره ای وکړي چې هغه تر ډیر پر ګران یې او ستا پر کورنۍ پر مور او په پلار او په نور باندې دغه خبره چلیږي، نو خدا دا چې هغه برخم په پام کې ونیول شي، هغه ته سړی مراجعه وکړي، دا سنه چې په خپل سر تصمیم ونیسي بل ورځ پکې ناکام وي او بیا د نور خبره د کورنۍ او لواسم وتلی وي، خبره مخکې له مخکې خراب کړي.
ارواپو استاد زیول حق شمس وایي ډیری هغه بدی پیښې چې د یو انسان په ژوند کې رامنځته کیږي وجه یې دا ده چې د خپل ستونزه چاته ویلې نه ده او چا سمه مشوره نه ده ورکړې.
لوړه کچه پورې سرنه پیښې چې منځ ته راغلي دي هغه به د همدغو اټکلونو، ګمانونو او د غلط برداشتونو په اساس باندې وچې شوي دي. کنه یعنې دوی یو چاته نشي ویلی یو پیښې ته نشوې ده مشکل منځ ته راغلی دی، یا یو ملګری مشاور نه دی درلودلی چې ورته مشوره ورکړي لاره ورته وښيي بیا مشکل ورته منځ ته راغلی ده. زه په ډاډ ویلی شم درسره چې هغه کسان چې د کورنۍ نه تښتي هغه کورنۍ کې ورسره څوک خبرې نه کوي، هغه کورنۍ کې ورته چا وخت نه ده ورکړی خبرې چا نه دی اورېدلي. د فیزیولوژیک بحثونو له نظره وایي چې تاسو انسانانو وګورئ چې ضرورتونه یې څه دي. هر یو ضرورت دی که تاسو ورسېږئ هغه ضرورتونو د رسېدونه وروسته دی بیا کولی شي تعامل وکړي، محیط وزغمي. هر کله چې ضرورتونه څوک چا ونه رسېږي طبیعي ده چې محیط نشي زغملی او بیا سرغړونه کوي او دغه محیط ترکوي او پرېږدي.
استاد شمس وایي ډېرې کورنۍ شکایت کوي چې اولادونه یې جرأت نه لري یا دوی ته دروغ وایي. د دې ټولو سبب دا وي چې د کورنۍ مشرانو له کوره زندان جوړ کړی وي.
اوس نو هغه پلرونه او هغه میندې چې هر کله ګیله د دې کوي چې د دوی اولادونه جرأت نه لري، د دوی اولادونه چا سره خبرې نشي کولی، د دوی اولادونه مثلا د میلمنو مخکې ښه سلوک نه کوي، د دوی شخصیت ښه نه دی، مثلا دوی د کوره تښتي، دوی ورته دروغ وایي، دا ټول د کورنۍ په دغه ډول فضا پورې مربوط ده چې کورنۍ نه جوړ شوی ده زندان. داسې یو ډول اقدار حاکم دی چې هېڅوک ځانته حق ونه کړي چې خبرې وکړي. هغه ته دغه کس چې په داسې کورنۍ کې ژوند کوي معمولا که پاتې شي تر اخره پورې فوق العاده کم جرأته د غوټو نه ډک ژبه به لکنت پیدا کوي، د صحي اړخ مشکل سره مخ کیږي، د رواني اړخ مشکل سره مخ کیږي، آرامي به نه لري، واقعا مطالعه کې به ضعیف وي، څوک چې خبرې کوي د هغې په اغز کې به مشکل ولري، ذهني وروسته پاتې والی به ولري، د ټول په مختلفو شرایطو کې منځته راتللی شي او منځته راغلی دی راځي. او وروسته کې هغه غوټې او عقدې چې په ذهنونو کې او په زړونو کې او په رواني حالتو کې پیدا کیږي، دا د بېلابېلو جرایمو په لوړه کچه باندې د لویو لویو فسادونو لامل ګرځېدلی شي په ټولنه کې، چې لکه موږ یې په مختلفو معناګانو باندې شاهدان یاست. زموږ ټولنه د کورنۍ نه خرابه ټولنه روزل شوې ده چې نن په دې وضعیت سره مخ ده.
د استاد ضیاءالحق شمس په باور انسان د ژوند په هرې مرحلې کې مشاورانو ته اړتیا لري، چې تر ټولو ښه مشاوران یې د کورنۍ غړي او ملګري هم کیدلی شي. خو دا چې په افغاني ټولنه کې د ځینو خبرو کول عار ګڼل کیږي، دوی په دې خاطر خپلې ستونزې پټوي.
هر یو کس په د نړۍ په سطحه باندې د ژوند په بېلابېلو برخو کې اړ دی چې څو ډوله مشاورین د خپلو کارونو لپاره ولري. له هغې جملې نه د ځوانۍ مرحله ده، د مشورې زمینه او اړتیا یې فوق العاده ډېره ده. اوس دغسې ټولنو کې جوړښت داسې منځته راغلی دی چې که نارینه وي ته له بېلابېلو اړخونو نه شي کولی، په بېلابېلو دلایلو نه شي کولی خپلې کورنۍ سره خبرې شریکې کړي، که ښځینه وي هم له بېلابېلو دلایلو نه شي کولی. که ښځینه وي د ځینو خبرو د اجازه نه لري چې وکړي. اخلاقا دا مسله داسې مطرح کېږي چې دا ګویا بد اخلاقه ده مثلا، یا ګویا دې کې مشکل دی، یا دې ته ورته ډېر نور مسایل. په نارینهوو کې په دې خاطر نه مطرح کېږي چې ته نارینه یې، ته مثلا بېغیرته یې که دا خبرې مثلا کوي، یا ته نه شي حلولی، یا کمزوری، یا ضعیف یې، دې ته ورته. خو زه وایم چې دا ټول هغه الګوګانې دي چې د ټولنپوهنې له نظره ټول فوق العاده سنتي او زړې دي او ډېرو غلط کړنو پورې مربوطې دي. اوس وخت کې د دفاع وړ نه دي او منطقي هم نه دي، او باید دا حل شي.
یونس تنویر هم وایي په کورنۍ کې باید دومره ازادي وي چې ځوانان خپلې ستونزې په خلاص زړه مشرانو ته ووایي او له هغوی مشورې وغواړي.
هغه کورنۍ یا مثلا هغه سیمې یا هغه محیطونه به ډېر ښه وي چې هغه کې مثلا یو ډول ازادي وي، هغه کې مثلا مشوره وي د پلار او د مور او د لور او د زمنو تر منځه. طبعا کوم کار چې په مشورې ونه شي انجام به ډېر خطرناک وي، یعنی مثلا د جنکیانو تښتېدل او دا اوس عام دي که نه، یا مثلا الګ د کوره پاره رکېدل، یا مثلا په نشه موادو اخته کېدل، ځکه چې هغه په هغه ټولنه کې جرأت له لاسه ورکړی وي.
استاد شمس وایي ټولنه یوازې په نصیحتونو نه شي اصلاح کېدلی، بلکې ځینې داسې چوکاټونه هم شته چې باید مات شي. د هغه بله خبره دا ده چې د کورنۍ غړي باید د خپلو اولادونو څنګ ته کښېني، نه دا چې پر هغوی حکومت وچلوي.
ځینې جوړښتونه باید مات شي. زه هر کله دا وایم چې راځئ چې د حل لاره په نصیحتونو باندې نه ده، یوازې ځینې شیان باید مات شي، د منځه لاړ شي. معنی یې دا ده چې باید کورنۍ او د کورنۍ غړي لږ تر لږه داسې فضا مساعده کړي چې د کورنۍ غړي یا نور ورسره وشي کولی خبرې وکړي. موږ باید خپلو خویندو ورونو او د خپلو لورګانو او د خپلو زامنو سره خپلې اړیکې داسې تنظیمې کړو، داسې ترتیب کړو چې هغوی ته ښه نږدې ملګري واوسو تر څو خپلې خبرې بهمته وشي کولی. مور په خپله حاکمیت غواړي، پلار حاکمیت غواړي. دا حاکمیت معنی دا کېږي چې رابطه دلته تولي ده، ښکته او پورته دواړه، دوی نه شي کولی یو بل ته خپلې خبرې ورسوي. که جوړښت کې داسې تغییر راشي چې دا رابطې څنګ په څنګ شي، پلار راشي د زوی څنګ خپل کښېني، یا مور راشي د لور څنګ خپله کښېني، بیا دا خبرې لږ تر لږه دا فضا مسایده کېږي چې څوک وشي کولی خبرې وکړي.
یو ناروغي هغه وخت تداوی کېدلی شي چې تشخیص شي. ستونزې هم هغه وخت حل کېږي چې راښکاره شي. که په ژوند کې له ستونزو سره مخ وای، ښه دا ده چې له چا سره یې شریکې کړی او مشوره ترې وغواړئ. یوه ستونزه چې تاسو یې ډېره غټه ګڼئ، ممکن د کورنۍ غړی یا یو ملګری مو داسې اسانه لاره در وښیي چې ستاسې په سوچ کې هم نه راځي، یا به خپله مرسته درسره وکړي او له غمه به مو خلاص کړي. خوږو اوریدونکو، د تانې څانګې د پای شیبې دي. تر بلې خپرونې مو په لاس پرم.
چوبا اتا ورتا کا ساعت 5 شام